ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، د ازادي رادیو د ترشنه آسمان لاندی خبرونه ته مو زه اسمت ساروان هر کله کوم. د امریکا او طالبانو استازي یوار بیا د قطر په مرکز دوحه کې راغونډي شي او په خپل مسکی خبري کوي. د امریکای پلاوی مشري د افغانستان لپاره د متحدو ایالاتونو ځانګړی استازي توماس ویست او د افغان شزو او بشري حقوقو لپاره ځانګړی استازي رینا امیری کوي. د طالبانو د پلاوی مشري د دوی د بهرنوي چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په غاړه لري. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین ازادي رادیو ته له امریکایي چارواکو سره د طالبانو د پلاوی د خبرو د ایجنډا په اړه وویل. دغه غونډه به دوی ورځې دوام وکړي او په هغې کې به د دواړو خواوو د علاقې وړ موضوعاتو باندې خبرې وشي، لکه په افغانستان کې اقتصادي ثبات، د مخدرو موادو مخنیوی، د بانکي زیرمو خلاصون او یو لړ نور د اعتماد جوړونې اقدامات. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبې په ورځ په یوه خبر پاڼه کې وویل چې امریکایي پلاوی به د طالبانو له استازو او د افغانستان د مهمو وزارتونو د مسلکي ټکنوکراتانو له یوه پلاوی سره د افغانستان پر اقتصادي او امنیتي مسئلو او د ښځو پر حقونو وشکیشي. امریکایي او طالب چارواکي په داسې حال کې په قطر کې خبرې کوي چې د ملګرو ملتو امنیت شورا راپور ورکړی چې القاعده د جکپورو طالب چارواکو په ملاتړ د طالبانو د حکومت په دولتي ادارو کې نفوذ کړی دی. ملګری ملتونه وایي طالبان او القاعده شبکه لا هم نږدې اړیکې پالي او اوس مهال د دې شبکې غړي له ترهګرو ډلو سره د طالبانو د اړیکو د پرې کولو د ژمنې له امله چې له نړیوالې ټولنې سره یې کړي په افغانستان کې پټ فعالیت کوي. د ملګرو ملتو د امنیت شورا د بندیزونو د کمیټې د تحلیل او څارنې ډلې د طالبانو د فعالیت په اړه په خپل 22 مخیز څیړنیز راپور کې چې نن خبر شوه لیکلي چې القاعده د جکپورو طالب چارواکو په ملاتړ د طالبانو د حکومت په دولتي ادارو کې نفوذ کړي او د طالبانو او القاعده ترمنځ اړیکې د متقابل همغږي پر بنسټ ولاړې دي. دا تازه راپور چې تر ډیره د داعش او القاعده شبکې د اړوندو کسانو په اړه دی وایي د القاعده مشران هڅه کوي چې له هغو وسلوالو ډلو سره اړیکې پیاوړې کړي چې په افغانستان کې فعال دي خو بهرنۍ ریښې لري. په راپور کې راغلي چې القاعده شبکې د افغانستان په ختیځ، کونړ او نورستان کې د نورو یا نویو روزنځایونو د جوړولو په حال کې دا او دغه شبکه افغانستان د یوې اډې په توګه کاروي تر څو نوي جنگجالي جذب کړي. زموږ د دې خپرونې میلمانه دي د سیاسي چارو یو شمېر شنونکي ښاغلی اختر راسخ به له سویډن څخه راسره وي، ډاکټر ګل محمد دین محمدي بل افغانستان را سره وی، همدارس غوث جان باز بل کانادا څخه را سره وی. لومړی ټول ملمنو ته هر کله وایم او په پیل کې جان باز صاحب که تاسو ووایس ولی فکر کوئ چې امریکا او طالبانو احساس کړی چې باید په خپل منځ کې خبرې وکړي؟
مننه، سلام تاسو ته او ټولو دوستانو ته، هیوادوالو ته چې موږ اوري. ګورې سروان صاحب، زما په نظر ښه د متحده ایالاتو او د طالبانو اړیکې پټې ښکاره ټولو ته څرګندې دي چې دا اړیکې تر ډېره وخت نه را په دې خوا ادامه لري. البته ژورې او لوړې هم دې اړیکو درلودې، خو نن سبا دغه اړیکې یو بل پړاو ته لوېدلې دي او تللی دي. دا پړاو څرنګه موږ کولی شو تعریف او تشریح کړو؟ د یو خوا دوه کاله پوره کېږي چې دغه ډله چې ځان ته امارت اسلامي وایي دا په افغانستان باندې حاکمه، دا یو عیني واقعیت. د بلې خوا دې ډلې هغه کومې ژمنې چې کړې وې بین ملي ټولنې سره، همدغه امریکایانو سره، په پټو ښکاره پروتوکولو کې تر ډېره بریده یې په هغو باندې عمل نه دی کړی. البته په یو تعداد پروتوکولي ژمنو یې وفا کړې ده. هغه دا چې هغه څه چې ښاغلی بایدن وویلې، طالبان ځینې ډلې ټپلې چې کېدای شي دوی سره به رقیبې اوسېږي، خو هغه د القاعده په نوم دوی د منځه وړي یا ورسره جنګ کوي یا یې منځري کوي. هغه خوشحالي سرګند کړ. په عین وخت کې بل نوري موضوعګانې چې دي، چې هغه د یو ملي حکومت رامنځته کول دي، هغه د بشري حقوقو تامین دي، د ښځو حقوق تامین دي، افغانستان پراختیايي پلانو ته کتنه ده، د افغانستان موقف ته کتنه ده، بلاخره د افغانستان اړیکې دنیا سره منطقه سره دا په کوم خوا روانې دي. دا دوم جز. دریم جز د دغه بدل شوي وضعیت دا هم کېدای شي ښاغلی څاروان چې په شرق د اروپا کې یو ډیره لویا مناظره وه، او افغانستان د یو رقابت میدان ګرځېدلی دی د منطقوي هیوادو او د فرا منطقوي ترمنځ. دلته به کېدای شي چې ځینې استقامتونه طالبانو سره تعین شي، چې د دوی هغه کومه ونډه په دغه لویه لوبه کې باید په څه ترتیب وشي. البته متحده ایالات طالبانو سره د کم دولت په حیث خبرې نه کوي، تر ډیره بریده د دوی خبرې اترې به طالبانو سره د یو بادار او د یو مادون په شکل اوسیږي، ځکه چې دا اړخونه سره مساوي نه دي په هیڅ نوع. اول خو طالبان یو حکومت په سر هغې نه پېژني، دا ټول څرګنده ده. د بلې خوا د همدغې لوی هیواد چې متحده ایالات د دوی په مرسته او په معاملې سره دوی راغلل قدرت ته ورسېدل، او اوس به ترې پوښتنه کېږي او ورته به نوي نوي استقامتونه تعینېږي. البته د طالبانو غوښتنې خو تاسو ټولو ته معلومه ده چې هله مونږ په رسمیت وپېژنئ، هله هغه کمې پیسې چې شوي دي هغه بېرته راخلاصې کړي.
ډېر مننه، سلامت اوسه جانباز صاحب. ښاغلی راسخ، ستاسو په نظر د دې غونډې اهمیت په څه کې دی؟
هر صورت سره اساسي اهداف لري، او زویل سم څنګه چې د غلوبه او پرتفی لوبه یا استخباراتي لوبه د بریازمې آسیا کې شروع شوې ده، تقریبا نیمه پیړۍ د غلوبه روانه ده. خو د دې غلوبه اساسي رکن دا دی چې د غربیان څنګه اوسی کوله د خپل د اقتصاد په ډګر کې حریف او د نظامی تجهیزاتو په ډګر کې خپل حریف پات مات کی. دغه جنگ او دغه جګړه زماله نظر په نظامی ډګر کې دا د غرب او د شرق جګړه و، او په دغه جګړه کې افغانان چې دغه تروریزم او د جهادي ډلو او د جهادي تنظیمونو جوړېدل.
راسخ صاحب، زما پښتنه دا و چې په قطر کې د امریکا او د طالبانو ترمنځ غونډه کیږي، د دې غونډې اهمیت په څه کې دی؟
ګورې، دغه غونډه زه ویلې سم چې یو ځل بیا دغه څنګه چې زمونږ ګرانقدر ملبو ویلې، دوی خپل دغه طالبانو ته دنده ور سپاري. دغه نوې دنده چې باید طالبان انجام کړي، دغه دنده زه فکر کوم چې د امریکا له لوري اوس یو ځل بیا مخامخ په قطر کې دوی ته وړاندې کیږي.
له دندې نه منظور څه دی؟ له دندې نه استاد منظور څه دی؟ څه دنده؟ هغوی خو غوښتنې لري، هغوی خو پرلپسې غوښتنې لري. تاسو وایئ چې دنده منظور نو له دندې څه دی؟
ګورې قربانم سم، د ورځې نه چې د طالبانو ته په قطر کې دوی دفتر ورکوي، دوی معاشات حواله کوي، او دوی د اوسه پورې د دوی کورنیو ته مصارف ورکوي، او په هر هفته کې سلویخ ملیون ډالر علني کابل ته لیږي، او نور هم مخفي عادي میزای چا خبره تور کچوړ کول شي. دا د پروګرام سره سم روان دی. فقط او فقط زه په دې باندې متيقنه م چې امریکا نه غواړي چې طالبان له لاسه ورکي، او غواړي چې طالبان د خپل د پروګرام سره هغه پاساساتو باندې برابر دوی رهبری کوي، او د خپل پروګرامونو مخته وبیسي. مونږ او تاسو په دې باندې هم ته یقین چې طالبان
کډومره سره نږدې وینو بیا ویل په رسمیت نه پیژني.
ګوري، دغه د رسمیت پیژندنې خبره هم دا یو لوبه ده. څنګه لوبه ده؟ د دنیاوالو او بل خصوص د دغه نړیوالو په سترګو کې خاورې شیندل دی چې دوی وسی کولای کچیر دوی پر اسمت او پیژنه. خو بیا د دنیا او د افغانستان د ولس ټول غشتنه به د دوی نه چې تاسو ګورئ دغه خلک مو په قدرت ورسوي، دغه خلکو ته مو نظام تسلیم کړي، دغه طالبانو ته تاسو په دوحه کې پروتوکولونه مو وکړل، او اوس افغانان په دې کې قرباني کیږي، او افغان ملت تباه دی، او موږ د ډیرو بدو حالات او بحرانونو سره مواجه یو. زما په نظر دغه اپراتیفي استخباراتي لوبه ده، په دغه استخباراتي لوبه کې فقط او فقط د افغانستان جغرافیه او د افغانستان ملت دغه لوبه قربانی دي.
بله صاحب ډیره زیاته مننه کور ودان جانب صاحب تاسو څومره شاغل راسخ سره موافق یاست دوی داسې فکر کوي چې کوکه طالبانو امریکایان سره جوړ دي حال دا چې هغوی پرلپسې غوښتنې ترې کوي د دوی اعمال غندي محکوموي خصوصا د ښځو په برخه کې د بشري حقونو په برخه کې تاسو څه فکر کوئ؟
خب د دوستانو نظریات په درنښ سلامت ټول دوستان خپل نظر لري. زه غواړم دا موضوع د سینو نورو اړخونه موږ تاسو سره یو ځای را تحلیل کړو. هغه دا چې هغه څه چې د متحده ایالاتو استبلیشمنت په ټولیزه توګه کاغه دفاعي دی، کاغه ملکی دی، کاغه امنیتي استخباراتي دی، دوی هم یو نظر د طالبانو په مقابل کې نه لري. هغه له څاروان همدغه سي د طالبانو ډله هم ویشل شوی ده د امریکا د د د امریکا په استقامت کې، د امریکا سره د اړیکو په رابطه کې ځینې سختدریزه کاملا افراطی، کاملا دینی، هغه چې دوی البته هغه طالبانی اسلام چې دوی ځانته ګڼي، د دوی هغه هدف بین ملي جهاد دی. هغوی امریکایانو ته، هغه سه هر غیر اسلامي خلکو ته، حتی افغانانو ته د کافر په سترګو ګوري، او دوی سره په هیڅ صورت هغه آشتی یا اړیکې نه پالل کیږي. حتی تر دې بیل چې دوی هغه مشر چې چیرته پټ دی، هغه وایي چې موږ د ټولو دنیا سره د شریعت پر بنسټ روابط تامینوو. دا یو نونسنس دی کنه. په څنګ کې البته چې داخله په طالبانو کې نورې ډلې هم شته دي، معتدلې، جهانګیره، پوهې ډلې چې هغوی غواړي هم منطقي سره او هم فرا منطقي سره خپلې اړیکې تامین کړي، دې کې هیڅ شک نشته. او دا ډله تر ډېره بریده ښه نفوذ هم لري داخله په طالبانو کې، دغه د دفتر د قطر د دفتر غړي دي، او دې ته ورته نور طالبان دي چې غواړي نړۍ سره اړیکې ولري او نړۍ کې په یو ترتیب مشروعیت پیدا کړي. ګورې خبره اساس څه ده؟ زما په نظر په دې کتنه کې به په دغه د دغه کتنې په درشل کې ځینې اخبار چې نشر شوي دي، هلته یوه جالبه خبره دا وه خبره څاروان چې خواوي به یا لوری به دا تا طالبانو لوری او د امریکا طرف کوشش وکړي چې د اعتماد جوړونې فضا را رامنځته کړي.
بله،
که دا مثلا تاسو واخلي او تحلیل کړئ، دا په دې معنا ده چې موږ کولای شو یو بل سره نږدې اړیکې نورې هم لا پراخې کړو، تامین کړو، نږدې کړو. خو کېدای شي چې دلته به ځینې مشخص شرایط، تر اوسه خو ډېر عمومي شرایطو چې د بشر حقوق د تامین، د ټول شمول حکومت ایجاد دی، د ښځو د تعلیم او د کار حقوق برابرول یا نور داسې ورته، د القاعده ځپل یا تروریستانو ځپل، د مواد مخدره کمښت یا ځپل، قاچاق او دا خبرې ډېرې عمومي دي. البته ډېرې مهمې دي خو عمومي دي. اوس کېدای شي چې په دغه غونډه کې، په دغه کتنه کې ځینې مشروط یا دوه مثلا شرایط وړاندې شي طالب ته چې هغوی په دغې باندې عادل اقدام وکړي او خپل په کړنو کې، خپل په پالیسي ګانو کې تغییر راولي.
مثلا په کومو برخو کې تاسو فکر کوئ چې هغوی به غوښتنې ولري؟
زما البته ډېره سخته ده چې اوس سړی مشخص وویل ځکه چې موږ په پلاوي ناست د خبرو اترو، خو زما په نظر کېدای شي چې
البته ځینې خبرې مشخصې هم دي ویلي هم دي. مثلا په ځلونو یې ویلي دي چې د ښځو په برخه کې، نړیوالو موسسو ته د کار ورکولو په برخه کې، د بشري حقونو، د بیان ازادي، دا ځینې مسایل خو دوی تل اعلان کړي دي او ویلي دي.
بله شکه دا اول جزو تاسو لطف کوم ویلي دوم موضوع دا کېدای شي روسي کې چې تصادفي هم ده چې هم تام ویست او هم رینا امیری په دغه کتنه کې، دغه کتنه په حاشیه کې ورته وایي یا په ترڅ کې ځینو افغان ټکنوکراتانو سره هم ګوري. دا د یو خوا هم فشار دی په طالب، او د بلې خوا کېدای شي طالب ته دا وړاندیز وشي چې دغه خلک حکومت کې را داخل کړي په دغه شرایطو چې یو دغه اوسنی حاکمیت غیر مشروع، یو مشروعیت پیدا کړي، یو ټول شمولیت.
لیکن جانبا صاحب په دې اعلامیه کې داسې په مشخص ډول نه دی ویل شوي چې هغه ټکنوکراتان چې د طالبانو په حکومت کې شامل نه دي بهر دي، بلکې ظاهرا داسې معلومي شي هغه ټکنوکراتان چې اوس په افغانستان کې دي او په وزارتونو کې کار کوي، اشاره ظاهرا هغو کسانو ته ده.
کېدای شي خو موازی موږ تاسو ګورو چې نورې خبرې هتري هم کارا هم پچې روانې دي د ډېرو لورو. افغانستان خو په ډېر خوشنۍ البته وایم یو د افغانستان یو پخوانی ډیپلوماټ په حیث زه کوی چې څه وایم چې د ډیرو خواونو پکې مداخله روانې دي څو قطبونو د خوا په هر حال یعنی کېدای شي چې لپاره د دې چې یو ظاهري مسؤلیت رامنځته شي دغه ټکنوکراتان کډنن دي که په بهر دي د دوی استفاده وشي او د دوی د طالب نه وختر شي چې دوی په حکومت کې را داخل کی په یو ترتیب په زمنن د یاد دي زموږ استاد نو وزي چې رقابت د طالب په سر روان دی اوس کې کلک تاسو پوهیږئ چې د سپتمبر په اخره کې د قازان په خار کې په تتارستان کې چې د روسیې د فدراسیون یو مختار جمهوریت دی هلته بله غونډه د طالب دایری کې د مسکو د فرمات په نوم طالب هلته غوښتی دی نو بنان موږ وینو چې دلته دغه رقابتونه ښه په شدت او په درز روان دي هر یو غواړي چې هم په طالب باندې تاثیر او نفوذ ولري او په څنګ کې کولی د دې تمه او انتظار لري چې طالب تغییر وکړي د بلې خوا چې ډېره مهمه ده چې طالب د دوی د مدار او محور نه ونوزي.
بله ډېر مننه سلامت اوسې جانباز صاحب. راسخ صاحب غوښتل مې چې همدغه پوښتنه له تاسو څخه وکړم. البته ستاسو د مخکنیو څرګندونو په غبرګون کې تاسو بل ډول نظر درلود، لیکن دغه سه هم ویل کېږي لکه څنګه چې جانباز صاحب ورته اشاره کوي چې په افغانستان کې یو ډول سیالي ده د بیلابیلو قوتونو ترمنځ. که طالبان بیخي پریښودل شي نو هغه قوتونه به رامخ کی شي. که مو توجه کړی دی امریکا یو پخوانی چارواکی مکال په وروستیو کې وویل چې ممکن چین راشي او باګرام اډه هم مونیسی او له طالبانو سره ډېر نږدې شي او قانون استخراج کړي. بلبل خو روسیه هم همداسې هڅه کوي چې که پریښودل شي افغانستان نو دوی به هم رامخ کی شي او خپل نفوذ بدلته زیات کی. فکر نه کوي چې امریکایان له دې هم اندیشنه لري چې که دوی شاته شي او دوی له طالبانو سره تعامل ته شا واړوي نو دا نور قوتونه به رامخ کی شي او په افغانستان کې به نفوذ زیات شي.
دقیق سل په سلو کې د همدغه پلان د تطبیق لپاره او د همدغه پلان د مخنیوي لپاره امریکا او انګلستان پاکستان په واسطه دغه مثلث دوی غواړي چې دغه بل مثلث چې د چین او د روسیې او د ایران ترمنځ د جوړېدو ده دغه مثلث د ماتولو او دغه مثلث د نه راننه وتل افغانستان جغرافیا ته دوی دغه فعالیتونه شروع کړی دي او غواړي چې امریکا غرب غواړي چې د طالبانو سره خپل د راکړې ورکړې تعامل ته ځان عیار کړي تر څو پورې د طالبانو په واسطه وشي کولای افغانستان په خپل نظارتي یا استخباراتي کنټرول لاندې ولري د دغه جغرافیانه دوی وشي کولای یو ځل بیا دغه خپل عارفانو ملامت کړي.
زه په دې باندې فکر کوم چې د عارفانو ملامتول به ډیر ورته مهمه وي او که دغه ته اندیشنې چې دوی لري مثلا دا د وسط
دغه اندیشنې چې لري خو دغه عارفانو نه لري او دغه عارفان چې دا وسط شو غره دی تایوان داستان هم شروع شوی دی الته چین هم یو لا واړی چاته بل نوی جګړې تلار خپل کی دلته د اوکرين جګړه هم ډیره په ګرم روانه ده الته کچيري افغانستان هم د اوسان یا چینایان یا ایرانیان په دغه کې مختصي دلته بیا د غربیانو لپاره لوی در سر را پیخيږي. نو بنا ان زویلای سم په استخباراتي ډګر کې امریکا لا تر اوسه پورې هم په افغانستان کې پر مخ روان دي ولی تر اوسه پورې فزاد یا افغانستان د دوی تر تسلط لاندې دي او په استخباراتي کنټرول کې د دوی لاس دوی برلاسي دي په افغانستان کې. زه ویلای سم چې دغه ناسته په دوحه کې د طالب سره د راکړې ورکړې د تحمل لار د خپلولو لپاره دغه ناسته او دغه د افغانستان د خلکو په خیر به تمام شي.
بله اما فکر کوي چې امریکا به د دې له خاطره چې خپل رقیبانو ته دلته ماته ورکړي او د یوګوی د نفوذ مخه ونیسي له هغو اساسي غوښتنو تیر شي چې دوی په دې څو کلونو کې مطرح کوي لکه د ښځو حقونه لکه د بیان ازادي د بشري حقونو رعایت او داسې نورې خبرې.
ګوریا عزیزان دا خبره باید موږ تاسو په واضح ټکو چې غربیان کدی او شرقیان دوی خپل منافع ګوري د دوی دوست او دښمنی د دوی دښمنی او دوستی فقط د دوی د منافع پورې اړه لري. کچیر دوی پولیس دوی زمنګ هم د اوس غربیان د افغانستان شلکلن جمهوریت $2.5 trillion ته مصرف کړل دای ټول قرباني کړل د خپل د یو اهداف لپاره چې هغه اهداف موږ تاسو اوس معلوم دي چې د اوکراین د جګړې د ګټولو د پارچزان آماده کی دغه جغرافیای د طالب ته وسپاري. نو بنا ان زویلسم چې غربیان یا او ام سی ای د خپل منافع په درشل کې هر قدم چې پورته کوي خپل منافع ته دوی ژمن خلک دي. نه دا چې مونږ او تاسو وایو چې زمونږ د خویندو او زمونږ لورګانو او زمونږ د انساني حقوقو ته دوی په درناوی، که چیرې دوی دغه درناوی ولري نو آیا تاسو ونه لیدل چې په افغانستان کې دوی د بمونو مور استعمال کوي؟ آیا تاسو ونه لیدل چې دوی سټینګر او دوی جګړه د سټینګر څوره مخته لاړی؟ نو بنان په دې غنیمه پیړۍ کې امریکا یا غرب یا سی آی اے ډیر مصارف، ډیر زیات
مصارف. تاسو د هر چا توجیه ده، تاسو مثلا د سټینګر یادونه کوي دی بمونو مور یادوي، یو وایي چې دای د تروریستانو په ضد کارولې دی، یا بل وایي چې اخو د شوروي د یرغل په مقابل کې سټینګر ورکړی. دا مسله ډیره واضح نه ده، یعنی هر څوک بل تعبیر ترې لرلی شي. خو خیر جانباز صاحب، غربي هیوادونه او نور هیوادونه په دې کې شک نسته چې خپلې ګټې بلري او خپلو ګټو ته به خامخا توجه کوي، اهمیت به ورکوي. ډیر ساده خلک به وي چې خپلو ګټو ته توجه ونه کړي. لیکن په کوم قیمت؟ آیا له داسې یو رژیم سره هم دوی جوړ راتلی شي؟ دغه هیوادونه، دا خبره په دې خاطر کوم چې خپلو ملتونو ته هم ځواب ویونکي دي. هغه هیواد کې چې ښځه کار کولو ته نه پرېښودل کېږي، له کوره وتلو ته نه پرېښودل کېږي، درس ویلو ته نه پرېښودل کېږي، له هغه رژیم سره داسې اړیکې نسي جوړولی چې سبا یې خپل ملت په مقابل کې راپورته شي چې تاسو ولې داسې کوئ، که څنګه؟
پوښتنه منطقي ده جناب سوالوان صاحب. خبره دې کې ده چې کریکچا سره هم منافع غالب شي او وضعیت داسې وسیږي چې حتما باید اړیکې تامین شي، نږدې اړیکې ته آن تر رسمیت پیژندو پورې. بیا همدغه غربي هیوادونه دلته هغه خپلې برعکس نطاق پذیریګانې هم کوي، لکه موږ تاسو شاهد وو چې همدې غرب ډېر نږدې اړیکې درلودلې ډېرو لسیزو په ترڅ کې سعودي عربستان ته، چې یو د افراطي هیوادونه یو دینی حاکم هیوادونه شمیرل کېده. همدغه چې د هایتي هیواد سره، همدغه چې په امریکای لاتین کې په لاس هاو هیوادو سره چې کاملا دیکتاتوریګانې وي، پکې هغه سره اړیکې درلودلې. یعنی دا ارتباط نسی دي چې په هغه جغرافیا کې
خود دیکتاتوري او دغه وضعیت ډېر سره تفاوت لري. دلته هم دیکتاتوري ده، ورسره په مقابل کې د بشر بلکې د نیم نفوس مخه نیول شوی ده. دا فرق دی. او تاسو ته معلومه ده چې په غربي هیوادونو کې ښځې ډېر نفوس لري، ډېر قدرت لري، د دوی خبره ډېره چلیږي، ډېر اوریدونکي لري.
زه په منطق کې ستاسو خبرې سره ټکر نه لرم، خو کچیرې بیا هم هغه جیوسیاسي حالت داسې اوسیږي چې په دغه مشخصه مقطد زمان کې د کوم هیواد سر هیواد اغه ډیر لوی ملي منافع مطرح وسی، بیا د ډیر شان نتیری کی کده چې نه وای خدا افغانستان نه بدی اصلا نه تلل کنه، دا سی پیو ها دا خپل حق چې افغانستان باید پرې خود شو، ځکه چې افغانستان د افغانانو کور دی، افغانان باید جوړ کی. دلته د چاره انتظار درلودل د خپل یو سادهګی ده. په هر حال راځو تاسو پوښتنه ته. زما په نظر دغه لید خاطر هم لید خاطر د خپل څاروان چې یو کاسمیتیک یا آرایشی وضعیت را منسته شي، چې د یو خوا هغه دننه په کور کې خپلو ټولنه ته وښودل شي چې دلته ګوري اوس ښځې مکتب ته پرېښودل شوي، ښځې کار ته پرېښودل شوي، د بلې خوا هغه عمومي یونیورسل بشري حقوق چې دي کنه، هغه هم تر یو ډېره بریده په دغسې یو سنتي ټولنه کې چې ممکن ده هغه هم تر دغه اندازې پورې تامینېږي. دغه دی حرکتونه وشول د یو څه په نوم نو ټول شمول ورته وای ملي حکومت ورته وای، دغه ټکنوکراتانو سره خبرې کیږي، هغه ژمنه کړې چې هغه داخل دغه تروریستانو سره مبارزه روانه ده، دغه نتایج القاعده ځپل کیږي دوی، دغه خبرې. یعنی په دغه ترتیب غواړي چې یو کاسمیتیک یا آرایشي تصویر یا انځور وړاندې شي چې هم دننه په کور کې او هم دغه سیاسي لوبه ښه د دې نسبتا معقوله مختلف شي. د بلې خوا ډېره چې مهمه ده هغه دا ده چې لکه څنګه تاسو ورته اشاره درلوده، هغه سیالي ده په دې کې. دلته که زه لوبه نه کوم نه ته لوبه کوې، ایو متل دی کنه، وی هغه ځکه چې ته کار نه کوې ستا دښمن کار کوي. نو سیاست خو د امکاناتو وسیله ده، نو هر امکان چې ستا هدف ته رسېږي هغې نه به استفاده کوي، که نه دغه استفاده بیا ستا مخالف یا ستا رقیب کوي. نو سیالي خو هم چا لغوه کړې نه ده، هغه هم روانه ده، هغې ته به هم ته باید چې تدابیر نیسي. نو په دې ترتیب آرایشي تصویر انزور به وړاندې کیږي په څنګه کې به هغه کومه سیاسي استراتیژیک کومه لوبه او کومه سیالي چې دا هغه نه به هم دغه ستر کې ودونه برته نه پات کیږي ورته په تدبیر او اقدامات سره
ډېر مننه کور ودان جان بسب رسیخ صاحب دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې په درشل کې ملګرو ملتو د القاعده د فعالیت او له طالبانو سره د اړیکو په ارتباط راپور خپور کړ. په دې راپور کې ملګرو ملتونه وایي طالبان او القاعده شبکه لا هم نږدې اړیکې سره پالي او اوس د دې شبکې غړي له ترهګرو ډلو سره د طالبانو د اړیکو د پرې کولو د ژمنې له امله چې له نړیوالې ټولنې سره یې کړي په افغانستان کې پټ فعالیت کوي. څه فکر کوي دا راپور په دې خبرو څومره اغیز ولري، څومره سیوری به وغوړوي؟
ګورې دغه راپور چې د نړیوالې ادارې لخوا خپور شوی دی، زه په هیڅ یو اپراتیفي انسان په هیڅ دغه دقیق بولم. ګورې د طالب د مکتب مفکوره، د مبارزې مفکوره، د القاعده د مفکورې او د مکتب او د مبارزې مفکوره ټول یو دی. ګورې عزیزانو، طالب نشي کولای چې القاعده په دغه سیمه کې وځپي. ولې؟ د القاعده د پاره طالب شل کاله وجنګېدی او خپل د افغانستان خپل نظام له لاسه ورکړ یو اسامه بن لادن خاطر. اوس آیا تاسو په دې باندې باور یاستئ چې القاعده دوی ځپي؟ هیڅ کله دوی ځپلای نشي. خو کچیرې دغه لوبه بله بڼه پیدا کړي او افغانستان کې داسې یو نظام جوړ شي چې نور طالب یا کتاز د میدان ونه وسي، په هغه صورت کې افغانان کولای شي چې د القاعده پوړاندې ودرېږي او افغانان کولای شي چې افغانستان د دغه ناخوالو نه وژغوري او افغانستان د یو امن په کور بدل کړي او افغانستان کې نور دغه استخباراتي جګړو ته د پای ټکی.
اما دا کار به څوک کوي؟ دا کار به څوک کوي؟ ظاهرا طالبانو خپل ټول سیالان ځپلي دي. هیڅ داسې کوم قوت وس په افغانستان کې نشته چې ول وشت خبرې هم د طالبانو په وینا په کنټرول کې وي.
دقیق دغه ولې دغه پروګرام تر دغه ځای ولې رسیدلی دی؟ دغه مطابق دی پروګرام او مطابق دی او پلان دغه حالت ته موږ رسیدو. ګرچې په افغانستان کې روشن فکر قشر شته، ګډون په همدغه اوس په افغانستان کې ژوند کوي، مګر ما هغو ته توجه ولې نه کېږي؟ د دغه لپاره توجه نه کېږي چې هغه ولسونه افغانان چې کولای شي دغه ناخواله ته د پای ټکی
توجه نه منظور سره څه ډول توجه وسلې ورکي؟ څه منظور هم سره
ګورې وسله خدا دی ګورې قربان هم سم دغه وسلې همدغه طالب ته چا ورکوله؟ همدغه طالب ته په یاد می خپل روسانو وسله ورکوله؟ د همدغه شل کلن جګړه کې چیرایان ورسره کومک کوي، پنجابیان ورسره کومک کوي، ایرانیان ورته کومک ورسره کوي، تر څو امریکا یې په دغه جغرافیا کې ویل ملای ماته کم او دوی وکړه دغه کار. بیا هم کچیری غربیان وغواړي او د زمونږ غونډې ملکونه وغواړي چې په افغانستان کې امن تامین شي، زه ویل سم چې فقط طالب دغه ترجمان کې چې یو بین الافغانی ناست دوی وکړه وکی، افغانان نور د جګړې نه خسته شوي دي، افغانان نور د طالب په وړاندې هم د جګړې په درشل کې دريږي او د مجاهد او د نورو خلک چې دا ټوپک پورته کوي. ولې من دغه نیمه پیړۍ افغان ملت ته رجوع نه ده کړی؟ من دغه غربیان او شرقیان دوی فقط مسله احزاب ته او مسله تنظیمونو ته رجوع کړی ده. چې دغه رجوع ولې کړی ده؟ علت دا دی چې دغه پروژې یا دغه پروسې او دغه پروژې دوی شریکان دي. دغه پروژه کې دوی خپل دغه د مجاهد نام دغه د تنظیمونو او دغه د مسله ادرسونه چې جوړ شوی دي دغه پروژې اساسي رکنونه دي. زما په نظر کچیر موږ د افغانستان ملت ته مراجعه وکړو او دنیاوال دغه شرایط مهیا کړي چې عقلن د ملل متحد په حضور کې دغه طالبان ژمنه وکړي چې موږ یو لوی جرګه ژمنتیا ولري، نو په لوی جرګه کې افغانان نور د جګړې طرفدار نه دي او هاسې یو نظام غواړي چې ټول افغانان ځان پکې وګوري. زما له نظر دغه اساسي ټکی دی.
بله، اما وګوري د شته غاړه نشته ظاهرا. خیر، یو اوریدونکو لرو راسخ صاحب بیا به برته تاسو ته درو ګرځو. اوریدونکو لرو ځان راو پیژنې آزادی رادیو ده.
السلام علیکم سروان صاحب.
و علیکم السلام، مهرباني کوي شیرین آغا صاحب یې اسلکه چی
او بل محمد ابي احمدي هم سره مغلان د تماس یو محترم صاحب مبارم یو زنګ واته است محترم.
مهرباني، سلامت اوسئ. مهرباني، کوم پښتنه لري زموږ له ملمنو یا نظر لري؟
او سر او نظر هم دا اټ دا سروان صاحب ان ملمنو هو وخت چې کله کله موږ تاسو ملمنو د دې غلطه په دې کوم غوته چې موږ سره د القاعده په خپل باندې افغانستان کې نه باسي کې نه دا باج بیرنی رسنی چې ډیر دا خدمتونه تاو دي چې نو څه څنګه کا سروا سم په تر بچ افغانان دا اوس په حال هیڅ په لکه تر اغنه مری خدای نه خاصه چې موږ وړیا بلال کې راځي نور یا دایښ نه شو څنګه یو القاعده راځي ول زه د ترخه تجربه افغانان ولله یعنی پر دې پر سړی واخره وګوره سمته مشکلات له پیدا کړل کله مخکې ورور چې ویل چې وګوري چې دا بیرلی برنامه دي چې بیرلی برنامه موږ تاسو وګورئ خو موږ وخت پر اسنه بزاندې یو یعنی دا د کال باندې تیرېدل نو اوس دا خارجانه دي چې تقریبا نو سوګر چې بینډل یا سازمان شي ځای نور ملکونه شي د امریکا او دا به کوشش کوي چې دا طالبان سره خراب بیتو وګوري طالبان کوشش کوي چې یا نور ملکونه سره بیتو وګوري یعنی نو غواړي چې داعش راځي القاعده راځي نور کومه خیر راځي دې مالا چې افغانستان دی او پکیټ ملګری نه پکیټ نه موږ تاسو خو په دغه ټکي کې موږ د ځمندارانو د لوري کله چې موږ نشي ویل موږ په تړلې وي نو موږ د پیسې مخ خپل کار نه کوو چې خپل هغه د بنا یو باندې کار نه کوو نو تقریبا چې موږ د اغلای پیسې راځي د ډالر راځي یا نو راځي
د اوس خبرې کوي د اوس خبرې وکي اوس په سال کې او څو باید وکړو
او 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 اوس باید موږ خراب ته ودرو نو ډول سره د شه راځي ته ودرو چې بل مقابل یعنی تقریبا ټول دي بشرت سترګو ګورې موږ هم دې بشرت سترګو ګورو د شه موږ کېدای شي موږ دا تدبیر پزوس کړو غلامي وکړو چې نور ملک وطن هم خراب کړي یعنی هغه
حالت ډیر مننه سلامت اوسې کور ودان سلامت دي است زموږ دریم ملما شاغله ډاکټر ګل محمد دین محمدي هم د ټلیفون لاره و سره سره ملګری شو محمدی صاحب ډیر وزندیدو سره لري چې واده مو سره کړو محمدی صاحب چې د افغانستان په و بجې به خبرونه پیډې شو خو خیر پر حل به هم در تار کله وایم تاسو د طالبانو او د امریکایانو ترمنز د قطر غونډه ته څومره هیله لري څه تمل لري له دې غونډې
بسم الله الرحمن الرحیم تاسو ته د باس غډونوالو ته اوریدن کو ته سلامونه نیکه هره وړاند کوم سروان سے بخنه غواړم چې پیو عملیاتو کې مصروف ما یو څه وځندم دا کې هیڅ شک نشته چې د امریکایانو او د طالبانو ترمن مذاکرات باز ما په نظر کامیابیږي د با یو پړاو تر رسیدي لکه کوم قسم ته چې د دوه مذاکرات کامیاب شول عمدہ مذاکرات به هم ان شاء الله کامیابیږي کو هر کله چې د جانبین له خوا سیاسي جوړجاړی پاغه کې مذاکرات په دې کې بعض وخت د خبرو توقف را دي او بعض مسایل باندې به یو څه په ځنډ سره موافقه تر رسیدي کې او په اوس وخت کې هم د طالبانو د پاره او هم د امریکایانو د پاره بل داسې کوم بدیل نشته دی غواړي چې په سیاسي جوړجاړی باندې
محمدی صاحب او بخشي تاسو وایئ چې دا خبرې به کامیابی شي له کامیابی نه مو منظور چي ده چې شته تاسو کامیابی وایست
ګوره هدف مې دا ده چې امریکایان چې کوم څه غواړي په افغانستان کې زه امیدوار يم چې هغه کارونه به طالبان به هغه ومني خو د وروسته د هغه نه چې طالبانو شرطونه امریکایان هم ومني
ځکه لکه امریکایان څه غوښتنې لري غواړو چې ستاسو له خولې واورو امریکایان څه غوښتنې لري چې فکر کوي طالبان به ومني
امریکایان د طالبانو نه غواړي چې په حکومت کې مسلکي کډرونه باید ځای په ځای شي حکومت ټول شموله حکومت شي خطو ته د کار اجازه ورکړ شي جنو ته د مکتب اجازه ورکړ شي دا هغه د بشر د حقوقو د امریکایانو د نړیوالو ټولنې دا خبرې دي چې د مطبوعاتو سره کې هم
یو څه فکر کوي چې طالبان به دا خبرې ومني دوی خو تاسو مثلا د شزو مسله تاسو یاد اخره طالبان پر لپسې په شزو ځکه تنګوي ورس په ورځ په ضد اقدامات زیاتوي څنګه ممکنه ده چې وګړي د پدې برخه کې خپل دریز بدل کړي
دلته د امریکایانو له خوا د جهانی ټولنې له خوا امریکایانو ته کوم سینچراغ نه دی خودل شوی د رسمیت په باره کې کچیر ته طالبان ګوره بدینه متيقین شي او دوی په دې مطمئن شي چې نړیواله ټولنه خاص د مونږ سره نور پرمایشونه نه کوي د کوم څه چې په نړیوالو مطبوعاتو کې سرګندیږي لکه مخکې چې ما یادونه وکړه همدغه امریکایان مني او دوی د پاره نړیواله ټولنه طالبانو ته لکه د دوه تړون کې چې تضمین ورکړي تاسو او تضمین ورکړي په دې کې هیڅ شک
نه شته چې طالبان محمدی صاحب تاسو نظر دار چې طالبانو په دې خاطر چې له مکتب منع کړي او شزه له کار منع کړي چې نړیواله ټولنې په رسمیت نه پیژني، کې یو غوی په رسمیت و پیژني نو دوی په خپل د دریز بدلوي. فکر نه کوي چې دا ډیر عادلانه اقدام یا دریز نه دی چې دوی خپل کړی دی؟ د دې لپاره چې نړیواله په رسمیت نه پیژني نو خپل شزو باندې باید فشار راولي، باید خپل لونې باید له مکتب منع کړي، دا منصفانه تاسو ښکاري؟
نه ګوره، طالبانو په دې هغه نه دي کړي چې دوی ویلي دي چې دا کار موږ د رسمیت لپاره کړی دی. طالبانو چې هر کله د جنو مکتبونه بند کړه هلته یې ویل چې دا د امرسانی لپاره دی. بعض ملاحظات چې په هغې باندې موږ یو کمیټه ګمارلې ده چې کار کوي، نو دغه کمیټې تقریبا دوه کاله
وخت. تاسو باور لرئ په دې خبره باندې په دې چې دوی کمیټه ګمارلې ده او دوه کاله تیر شول او لا هم نتیجه نه راوځي؟
طالبانو ګوره، د طالبانو وایاندې معرف وزارت وایاندې غټولو دا ویلي دي هر وخت چې د طالبانو چارواکو نه مطبوعات کې پوښتنه شوي دي ویلي دي چې د امیرالمؤمنین لخوا د مکتبونو لپاره یو کمیټه ګمارلې ده. هر کله چې هغه کارونه چې دغه کمیټه اخلاص کی او تخنیکی کارونه یې د امیرالمؤمنین ته د گزارش وروسته به ان شاء الله دغه ته موږ د پایټک کې د طالبانو هیڅ کله نه دی ویلي چې
دا خو سیده دا خو مطلق ده. سیده ده دا به فکر کوم ټول در سره ومني چې دوی مطلقا نه دی ویلي چې د شزو کار او تعلیم ناروا دی، لیکن دغه د خبرې ته خلک د پلمې په سترګه ګوري چې پلمه کوي او تر امرسانی خو یو وخت لري، یو کال شپږ میاشتې پنځه میاشتې، دا خو نامعلوم وخت دی.
خو ګوره، زه وایم چې د طالبانو چې هر کله په بین المللي قوانینو کې دوی د افغانستان په ټوله ارضی باندې حاکمیت ولري، دوی دا حق لري چې په ملل متحد کې چوکی ورکړ شي او ټول جهان
په بیا تاسو مشروطه
خبره باندې کوي،
یعنی مشروطه
خبره وو خو هر کله چې نړیوال غواړي چې د طالبانو دپاره سره دی چې د رسمیت پېژندلې ټول شرطونه دوی پوره کړي دي. زما په نظر، دا زما خپل شخصي نظر دی، چې طالبان هم غواړي هغه حساسیتونه چې د هغې سره نړیواله ټولنه ډېر حساسیت لري، یا د هغوی د قهر او د غصې سبب ګرځي یا د هغوی د پراولو سبب ګرځي، نو طالبان هم نه غواړي چې هغه شیانو ته د هغو په خلاصولو کې زر اقدام وکړي. زما نظر دا دی چې که چېرته نړیواله ټولنه ضرور غواړي چې افغانستان اسلامي امارت حکومت په رسمیت وپېژني، نو دوی به هلته په ملل متحد کې یو رسمي استازی ولري. د رسمي استازي له وجه کولی شي چې دا واړه واړه مشکلات د ښځو ته تعلیم د کار او د نور دا ټول حل کړي، دغه استازي د لارې.
بله صاحب، ډېره مننه. سلامت اوسې محمدي صاحب. اوس به ورشو بیا اوریدونکو ته، دوه اوریدونکي لرو، ګورو چې دوی څه پوښتنه یا نظر لري. مهرباني کوئ ازادي راډیو د تشنه اسمان لاندې خبرونه تاسو له سټوډیو سره وصلی یاست؟
لغمان.
مهرباني کوئ صاحب، لغمان څخه
زه دا غوایم سروان ته محترم، چې دا طالبان محترم مشران دي، دا ولس غوښتنه او دا د ولس حقونه ورکی لکه مکتب او دا تیر حکومت دا سرتیری ډیر به سرنوشت دي کنه، دا ته یو سرنوشت معلوم کی دا روزګار دی او خلکو ته برابر کی او نور دا هم شمول حکومت نو ولس غواړي او نه ولس غوښتن کړه، دې دې تکړه سي دی ولس خدمت دی او کې ولس دې له غفتون د نو د عمل دې له دې سیم زو نو باسي او یو واځي چوکي خونه د سروان ته محترم عدل د سلويخ میلیونه نفوس وسېږي خپل افغانستان د تاسو د افغانستان له حل نن سبا خبر افتي خلک دې را پتیخ ته دی باید دغه ټول شیان نور توقف ورکول سی ودرې دغه ټول توندې د خلکو نور باید خاتمه پیدا کی او دغه تیر مشران نه دي داسې هم شمول غواړي دغه دم طالبانو ته موقع ورکړي. خیر دی دی ولوس په خاطر خدای ته دی ګوري دی افغانستان په خاطر باندې دا څه حل ده چې په دې ولوس باندې خلک په دا باچای ټول ملکو کې دا وزارتونه دغه خونه ولک افغانستان غوندې یو وزارت کراکه او منه مې کني راکه دا ولوس څنګه وکړي؟ دغه دا ولوس دغه تیر حکومت د سرتیرو دی او سرنوشت معلوم کې مونږ یوه نسې په ډېر بد وضعیت کې دي او همدغې مسئول دي همدغې کوي چې نظام له خبرې یو قوه دی نم جوړ کړي یا سرحدیان ته جوړ کړي یو امنیت کسان ته جوړ کړي اردو جوړه کی کنه دغه ځکه دام د افغانستان خلک دي دغه خونه د په کار پروان ته کاغې غوښتنه کوي هغه د خپل چوکۍ نشي دغه غوښتنه دی چې دا کم څه زو هم د عمل ترکه کارونه وغټه واره ټول په ټاپه ولاړ دي دغه ته د نظر وکړي د کندو یتیمانو ته د نظر وکړي هغه د مرتره مرګري شو دغه رسمیت دی پیدا کی رسمیت ته د لار برابر کی نشي خپل چوکۍ تلار برابر
ډیر مننه سلامت اوسې کور ودان وس به ورشو دوم اوریدون که مو تلفن قطع شوه ده وس به ورشو بیرته میلمنو ته لومنه جانبا سیب کده اوریدون که پا خبرو تاسی تبصیره وکی دیده توقع داره چه طالبان دیم یو چه پخپل دریز که نرمش را ولی اری اقل جونو تا دی اجازه ورکلی چه درسو وی شزی کار وکی اقتصاد دی بهترشی و نریوال دی هم دوی پر اسمیت و پیشنی دسته احتمال تاسیبینه په اوسنوی شرایطو کې د ته په پام چې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ خبري کیږي.
ځروان صاحب د سیاست او عملی انتباقي سیاست ډېر د سوچ کلک یو علم دی او په عاطفي دعوتونو په عاطفي خبرو چې د وخت ورکې دا داسې دی دی جنګ کړی دی او په دې خبرو ډېرې مغلقې د افغانستان قضایا حل کېږي نه. بله دا چې دا کومه ژرنده نه ده چې په وار اوسېږي. دا افغانستان دی، دا یو تاریخي هېواد دی او دا د ټولو افغانانو کور دی. هیچا نه دي ویلي چې هغه پخواني انحصارګر چورګر فاسد فتنه حلقې دي بیا راشي په افغانستان کې دي حاکم شي. نه خیر، د دې خبره لږ تر لږه موږ نه کوو. موږ هغو اړیکو سره هغو حلقو سره تړاو نه درلو. موږ د افغانستان مامورینو، د افغانستان کوچني مامورینو چې هغه د دولت د افغانستان تاریخي دولت هغه دستګام چلوله. موږ د چا غلامان نو او د چا لپاره کار نه کوو، بلکې هغه د مور وطن چې افغانستان نوم یې هغه لپاره کار کوي. او دا چور نه دی چې زه اوس راغلم عثمانو باندې. په دې اداره د دې هېواد کې د ټولو حق دی، د ټولو هغو کسانو چې اهلیت لري او افغانستان ته متحد دي، نه پنجاب ته، نه امریکا ته، نه بل ځای ته. دا په دې سره د ټولو خلاص اوسېږي. بله خبره د رسمیت پېژندلو ده. ګوري په بینملي اړیکو په حیث یو د بینملي حقوقو د یو شاګرد په حیث تاسو ته وایم چې په بینملي اړیکو کې، په بینملي قوانینو کې داسې کوم نورم یا انسټیټیوشن د رسمیت پېژندنو نشته چې دا کنوانسیون دی، دا میثاق دی او د دې په ترڅ کې باید دغه طالب په رسمیت وپېژندل شي. داسې شاید نشته. دغه دوستان چې په دې غږېږي چې بینملي ټولنه په رسمیت وپېژني، بینملي ټولنه نشته. هېوادونه دي، هېوادونه خپل منافع لري. هېواد تصمیم نیسی چې کوم هېواد په رسمیت وپېژني، په څه ترتیب یې وپېژني، کومې اړیکې هغې سره تامینی. بیا په څنګ کې ځینې اړیکې د فاکتو دي، یعنی عملاً دي، او ځینې حقوقي دي چې هغه د جوري دي، یعنی د یو قوانینو په اساس.
اما جانبه صاحب، دلته سوال بیا شاید ځینو ته دا پیدا شي چې دا څنګه کېدای شي چې په افغانستان کې بیلابیل خواوې هم په خپل منځ کې سیالي کوي او هم ټولو په دې برخه کې یوه خوله ده چې د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني؟
منطقي سوال، په ځای سوال. ټول هېوادونه ښاغلی څاروان طالب غوندې نه دي چې هغوی خپلو منافعو ته پام نه کوي. نور هېوادونه د توسیع په حال کې دي، لکه د منطقې هېوادو، لکه ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان، قزاقستان، قرغیزستان، دغه زموږ نږدې هېوادونه. دوی د توسیع په حال کې دي، دوی نوي بازارونه لټي. دوی مجبور دي افغانستان د هېواد په حیث، د یو سیاسي جغرافیا په حیث خود چاپلان لغوه کول نه شي. طالب یو غیر مشروع حاکمیت دی چې په افغانستان باندې تپل شوی یا ځان تپلې. دا منطقه ایران یو هېواد چې نن سبا پوزیشنونه داسې دي چې هغه ځینې سیالیو کې هم په منطقه کې او هم په فراه منطقه کې گیر دی. پاکستان، پاکستان نوسانی پروژه‌ای سیاستونه لري چې ډېر په فراه موږ تاسو ته معلومه ده چې هر خواته چې زور یا هغه خواته زی هغه پروژه ای خپل هغه کړلاره مختلف. چین د نړۍ ډېر ستر قدرت دی. ښه، اوس دا هېوادونه خپل منافع لري افغانستان د سفاره منطقوي لکه روسیا، امریکا، نور دلته خپل منافع لري. هغه د خپل منافع او د تامین لپاره تابن تعامل کوي. پر رسمیت نه پیژنم، دالیس کې بدریږي، بیرق په جن راکاره کوي. در سره رسمیت نه لرم، خو در سره کار لرم. کار دي لپاره لرم چې سړک جوړو، کار دي لپاره لرم چې د اورګاډي پټلۍ جوړو، ځکه چې ترانسپورت مواصلات
خو کېدای شي چې د آینده فکر مې ورسره چې دا وضعیت خو به طبعا چې دوام نه کوي، دا کوم وضعیت چې فعلا په افغانستان کې ده دا دوام نه کوي. لیکن دا سوال ده چې ولې دوی ټول په دې برخه کې متفق دي چې د طالبانو حکومت باید په رسمیت ونه پیژني، کوم عوامل دي سبب کیږي چې د دوی مخه نیسي؟
جواب داده کاغلی څاروان چې هیڅوک دا مسؤلیت نه اخلي، ځکه چې طالب هغه څه پدیده نه ده چې د اټکل وړ اوسي. که ته یو هیواد په رسمیت پیژنې، یعنې ته سیاسي مسؤلیت اخلي. په څنګ کې طالب کار نشي ایجادولی، روزګار نشي ایجادولی، خپل په وعدو وفا نه کوي، د بشري حقوقو تامین ته ژمن نه دی، په سلهاوو نور نقصان لري، تروریستي سازمانونو سره تړلی دی. که ته په رسمیت پیژنې، ته غیر مستقیم دې معادلاتو کې را داخلیږي. تا نه پوښتنه کېږي چې دا اړیکې دې په کوم بنسټ په ملي ټولنه کې په کوم بنسټ دې دا اړیکې دې سره رسمیت ته ورسولې، او ته دې دې بار باید ویسي ځان سره، او دا بار هیڅوک نه اخلي. حتی د دوی دغه نږدې ترین چې دوی همیشه ترې انکار کوي، اماده سي کار د لکه المار، دغه پاکستان دوی په رسمیت نه پیژني، ځکه چې پوهیږي چې ټول بار بیا په رسمیت کې په دی لوی عربستان په رسمیت نه پیژني. دغه ټول اسلامي هیوادونه خپلو غونډو کې د اسلامي کانفرنس کې راجمیږي، دوی ته وایي چې تاسو رسمیت نه لري، تاسو مشروعیت نه لري، او دوی په مخ خپل آس باندې سپاره دي، وایي چې مونږ دغسې یو هیواد استو، طالبانیزم دلته خپرو، او دغه مدینه او فاضله ده، بله مدینه او فاضله نشته. په دې ترتیب خامخا دوی په انزوا کې پاتې کیږي تر څو چې بدلون ونه کړي د افغانستان د منافعو د خاطره. البته ځینې هیوادونه دلته خپل مشروع منافع لري، هغوی ته هم باید دښمن اوسېږي، بې له شکه هغوی سره هم باید په نه یوازې په تعاملاتو کې بلکې په رسمیاتو کې داخل شي، ځکه چې که نن هره موافقتنامه کېږي، هوکړلی کېږي، ښاغلی څاروان، هغه رسمیت نه لري، هغه مشروعیت نه لري، ځکه چې دې هیوادو سره څوک رسمي اړیکې نه لري. دوی دې ته هم متوجه شي چې دوی خو نه پوهېږم چې په کوم فکر کې دي، په څه ترتیب مدرسه جوړوي د افغانستان، او دې ته بل د دولت نوم دي. دوی دې پوښتنه کوي افغانستان یو تاریخي هیواد دی، د لوی تاریخ سره یو هیواد دی، مونږ د دوی د لاسه کاندې تلوي، دوی په افغانستان او په د افغانستان په خلکو ورهمیږي، او په دې فکر کې دي چې افغانستان تباه شي.
بله صاحب، ډېره مننه جانباز صاحب، سلامت اوسئ. کور ودان راسخ صاحب، مخکې ښاغلی محمدي په زمینی ډول وویل چې دا چې طالبانو هلته ځینې بندیزونه وضع کړي دي، خصوصا په ښځو باندې، هغه هم په دې خاطر دی چې نړیواله ټولنه د دوی حکومت په رسمیت نه پیژني، حال دا دی چې دوی د حکومت ولې ټول شرایط په ځای کړي دي. نو دوی هم غواړي چې په دې شکل سره په نړیوالې ټولنې فشار راوړي، او مخکې یادونه وکړه چې هغه غوښتنې چې نړیواله ټولنه له طالبانو لري، خصوصا د بشري حقونو په برخه کې او د ښځو د حقونو په برخه کې، هغه د دوی لپاره جدي مسلې دي. فکر کوي چې په دې خبرو کې به دواړه خواوې په دې برخه کې یوې موافقې ته ورسیږي؟
دغه دوه کاله چې دغه لوبه د زمنګ د خويندو د کار او د دینجونو د تحصیل په دې لوبه کې دوی ولو بدل، دوی دغه لوبه دغه د قطر په ناشته کې دا دغه ټکی ته خاتمه ورکړي. دا به دا مانی چې طالبان به دا مانی چې دینجونو ته د تحصیل دروازې او د خويندو ته د کار یو څه زمينه مساعدي. دلته دقیقتا ما په اوایلو کې دا خبره کړې و چې زمونږ دغه خويندې او دغه نجونې د دوی د سیاسي غشتونو قربانيان، دا د اسلام سره پټاکار کې نه دی، تحصیل د کار پټاکار کې نه دی. په اسلامي نړۍ کې ښځه حق د کار لري او نجونې حق د تحصیل لري، د بیان ازادي دی. دوی دی یعنی د زویل سم طالبان په د باندې پیدا، او طالبان په دغه پیږي چې دغه اساسات نه شدی کار اخیستای، دا د اسلام پر سره یعنی توافق نه لري. ولی قران عظیم شان کې دی اولین آیات چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم راغلی، اقرا ده، اقرا یعنی اول ولا نو بناء د دغه لوبي اخیری ټکی به هم دغه وش په دغه ناس کی به دوی د اومنی، او دا هم د خوشاله زیدی چې طالبانو په دغه خپل سیاسي کړنه کې، ګرچې افغانستان دوه کاله زمون لوړ تحصیلات، زمون خويندې، زمون جونې د لوړ تحصیلاتو نه پاتې سو، دا لوی ضربه ده، او خويندې زمون د کار په دروازې باندې سوي دي. مګر دوی کچېره وسم دا خبره ومني، او د افغانستان ملت ته دغه د خويندو او د میندو او د لورګانو ته د کار او د تحصیل دروازې خلاصې کی، دا یو خوشحالي ده، دا یو بریا ده، او دا به د افغانستان د خلکو لا ادرسه به دوی اقلا یو آرام روح به دوی آرامش به پیدا کړي. ولی مګر دویمه خطرناک لوبه چې دی هغه دا دی چې کچيري غربيان یو ځل بیا د افغانستان د بیچاره ولس د فقر او د بدبختۍ په کندو کې څنګه پراته دي د دوی نه بیا د خپل د اهداف لپاره په جګړوي ځبرخه کې استفاده وکړي دا زمونږ د ملت سره بیا لوی او لوی جفا دی. او بنا ان په افغانستان کې بیا هم د دایمي سوله او امن به نه تامینېږي. آی کاش کې طالبان دته هم ژمن کې چې طالبان د افغانستان د ولس سره کینی او د افغانستان مسلکي کادرونه او مسلکي انسانان دوباره خپل نظام کې ځای پر ځای کړي او یو شریک نظام جوړ شي چې افغانستان د ټولو افغانانو لپاره د امن کور باندې مبدل شي.
ډېره زیاته مننه کوروادان راسخ صاحب. محمدی صاحب تاسو څومره هیله لرئ چې دواړه خواوې به موافقې ته خصوصا په دغو اساسي برخو کې ورسی شي؟ هیله لرئ چې امریکایان او طالبان به یوې موافقې ته ورسی شي؟ د اوریدونکو خبرې هم په یاد لرئ چې هغه وویل چې خلک په ډېر بد وضعیت کې دي له اقتصادي نظره، د خلکو اقتصاد ډیر خراب دی، خلک له وطن وځي هر ورځ مجاورو، خصوصا تعلیم یافته طبقه له هیواد وځي او څومره افغانستان په دې تاوان کې وي. څوک چې پیسې لري هغه له دې وطن وځي، له دې سره فقر او نیستي نور هم زیاتی شي. او که په افغانستان کې یو داسې حکومت نوي چې هغه مشروع نړیوال مشروعیت ولري، دا مشکلات به د افغانانو نور هم زیات شي.
په دې کې شک نشته چې یو څه فشارونه به په افغانانو باندې نور راشي تر څو پورې چې نور هم سیاسي موافقې ته رسیږي. خو که تاسو د دوحې تړون ته ځیر شئ، په هغې کې دا ویل شوي وه چې وروسته د اوربان نه وروسته د دې نه چې په افغانستان کې موقته اداره رامنځته کیږي، بیا به د حکومت ډول باندې بحث کیږي، داخلي مذاکرات به شروع کیږي. خو متاسفانه هغه تړون همغه رقم ته تطبیق نشو. هر کله چې طالبان د کابل دروازو ته ورسېدل، دلته حکومت پات شو او د جمهوریت چارواکي ټول وتښتېدل. حکومت همداسې به سرنوشت پریښودو د دې په ځای چې موقته اداره رامنځته شي. ټول قدرت طالبانو لاسته ولویده. اوس د امریکایان چې د طالبانو سره په دوحه کې خبرې کوي، دوی هغه نور مسایل چې طالبانو باندې په دوحه کې منلي وو هغو ته ژمن کوي. غواړي چې امریکایان طالبانو ته دا ور یاده کړي چې که تاسو دوه کاله په افغانستان کې حکومت وکړي، اوس باید د دوحې تړون موافق نظام په افغانستان کې رامنځته کړي. نو په دې نه بعد دواړه خواوې چانې وهي. طالبان وایي چې د افغانستان اصلي وارثین موږ یو، ځکه دلته راغله هغه څوک چې د افغانستان کې حاکمان و هغه وتښتېدل. خو دلته د افغانستان هغه تعلیم یافته خلک څوک چې په افغانستان کې تعلیم کړی، دلته دیګدلې دي، د افغاني طبیعت لري، حق لري چې د افغانستان په سیاست کې، د افغانستان په نظام کې، په تعلیم کې، په وظیفه کې دوی ته حق ورکړل شي. هغه څوک چې د ملت په وینو لاسونه سره نه وي، دوی حق لري چې افغانستان کې چې اوسېږي، افغان د افغانستان قبول ته اجازه ورکړل شي. کوم چې طالبان امریکایان همداسې نه پرېږدي، کوشش کوي چې هغه تړون ته چې هغه امریکایانو سره دوحه کې امضا کړی هغوی تطبیق شي. په دې کې به د پخلاینې دپاره هم فکر کوم خبرې به شروع شي، د حکومت دپاره به هم خبرې شروع شي چې حکومت په څه ډول شي او څوک باید په حکومت کې وي، څوک باید نه وي. د پخلاینې خبرې به نور هم تقویه شي. او زه امیدوار یم چې د امریکایانو د خبرې به د طالبانو سره یو نتیجې ته رسیږي. دغه اوس هم مشکلات په افغانستان کې شتون لري، لکه د جنکو مکتبونه دي، د کار زمینې نه مساعد کول دي، همداسې ورته نور مشکلات دار ته ټولته د حل لاره پیدا کوي. خو افغانستان د یو حساس مرحلې څخه تیریږي. دلته یو څه صبر او زغم ته ضرورت دی. موږ باید یو څه صبر ولرو. په دې کې شک نشته چې په افغانانو باندې یو څه ترخې شپې ورځې راشي. خو امیدوار زه دا یم چې طالبان دې هم دغه ورځو ته، دغه بدبختیو ته ادامه نه ورکوي، او خارجیان دې هم دې دپاره چې په افغانستان کې د طالبانو نظام رامنځته کړي، د یو تړون د وجه دوی راغله، دلته د ټولو هغه مسلکي کدرونو ته چې په افغانستان کې تعلیم کړی، دلته روزل شوی دي، د وظیفې حق دې هم ورکړل شي. افغانستان د ټولو افغانانو ګډ کور دی. زه امیدوار یم چې دا خبره به یو نتیجې ته رسیږي.
ډیره مننه. سلامات وسې محمدي صاحب. یو اوریدونکی هم په دې وروستیو شیبو کې لرو. تمه ده چې لنډې خبرې وکړي. مهرباني مهرباني کوي تاسو له سټوډیو سره.
السلام علیکم. نن احمد خالد.
مهرباني خالد صاحب.
اوره.
بله اورو. مهرباني.
د مو دا هله وغښتنه ده چې د طالبانو پلوات بهرانه امریکا ته
خندا درغله. خیر پر حل استله د خندا سره به د خبرونه هم په خندا پایته ورسو. ل ټولو درنو ملمنو د سیاسي چارو شنونکو اختر راسخ، ډاکټر ګل محمد دین محمدی او غوث جان باز څخه ډیره مننه. ل تاسو درنو اوریدونکو هم منندویو. د ازادي رادیو خبرونه دوام لري.
نن می دیری اوخ کی توی که دی خوری پلا مانا نن می دیری اوخ کی توی که دی خوری پلا مانا لی دی خوری او وطن خلق و لیزی وطن لی دی خوری او وطن خلق و لیزی خلق ولیزی وطن خلق ولیزی وطن Mama